kırışını osmonlandi.
سلامونه ستړي مشه ترشن اسمان لاندې پروګرام د موز فريده سيال هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویان حمدالله فطرت وایي د پاکستان په وروستۍ و څو ورځو بریدونو کې پر افغان خاوره 25 ملکي وګړي وژل شوي او 68 نور ټپیان دي. دغه بریدونه چې د تېرې شنبې شپې راهیسې پیل شوي دي، د ننګرهار سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې پاکستانی پوځیانو پر افغان خاوره بریدونه کړي دي چې د طالبانو په خبره پکې یوازې عامو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. بل پلو بیا د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي، نه ملکي وګړي. خو دا چې د دواړو خواو ته په دې وروستیو و څو ورځو کې څومره تلفات اوښتې دي، دواړو خواو څوک په نښه کړي دي، په بریدونو کې چا ته زیان اوښتې دي، نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. همدارنګه له پاکستانه افغانستان ته بېرته راغلي کډوال په څه وضعیت کې دي، د جګړې د سترګو لیدلی حال به راسره ځینې شاهدان هم شریک کړي چې په دوی باندې چې په سیمه کې و هلته اوسېږي او کورونه دي څه تېر شوي دي. له دوی سره به هم خبرې اترې ولرو او همدارنګه له دوی به واورو چې په سیمه کې څه وضعیت په دوی باندې تیر شوی دی. له دې سربیره د دغه ډول بریدونو چې پاکستان پر ایران په بخنې سره پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کوي او بیرته د طالبانو حکومت پر پاکستان پر ځینو سیمو بریدونه کړي دي، پایلې به د دواړو هیوادونو لپاره څه وي؟ په دې اړه نن پروګرام کې خبرې کوو. خو مخکې له دې چې دغه مسایلو ته تم شو، له میلمنو پوښتنې ولرو. ورځو د روسي جزئیاتو په اړه باندې چې دواړو خواو ته څومره تلفات اوښتې دي او جګړه دوام لري او کنه، د کرامله کرام راپور ورو بیرته راسو.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالی او د لسګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 25 ولسی وګړي وژلي او 68 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتی ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسی وګړو 8 کورونه په بشپړ او 14 نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو IHRF په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد موندلي چې خای پاکستانی ځواکونو ډیورن کرخې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماخام شاوخوا و بجې ملکی کسان په نخښه کړي. دغه بنسټ په خپل اکسپانه د وژل شوی یو شمیر ماشومان عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور ولسی وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د بشري حقوقو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلي او د دغه نخښو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي په نخښه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو اوسیدونکو خانزمان احمدزی ازادي راډیو ته ویل
بمبارونه یو کول، ملکیانی په نخښه کړو، ملکیانی شهیدان کړو. د موږ د امانه چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک د ټول شهادت ورسول. افغانانو سره پاکستان ظلم کې، ناروا کې، وحشت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه سپد روانې اونۍ د یکشنبې په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د 13 ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسلوالې وژلي. دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تیره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه لمن زوړي. دغه وزارت د ډیورن کرخي په اوږدو کې په غنو پاکستانی پوسو د هوایي او ځمکنیو بریدونو او غنو پاکستانی پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوي هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل اکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرخي بلې غاړې ته پاکستانی ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی غني پوسټې لمن زوړي. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جیٹ الوتکو جلال آباد ښار تڅیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل شمبا د هوت نهمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ادا کړی چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستانی ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کېدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سملاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی پای ته ورسوي. دې ټولنې جمعه د هوت اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرښې په اوږدو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري دي خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
و موریده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي او څومره دواړو خواوو ته تلفات او وخت دي. د طالبانو حکومت یو سات وړاندې د دغې تلفات وروستي جزئیات خبره کړه. ویل چې 250 کسان وژل شوي په وروستیو څو ورځو کې او 25 نور ټپیان دي چې دغه وژل شوي ټپیان ټول ملکیان دي. بل پلو د پاکستان حکومت هم دا کوي چې دوی په افغانستان کې د ټي ټي پي مرکزونه او د ایش وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي، پرامو وګړي بریدونه نه دي کړي او د دغه بریدونو په سواب کې د طالبانو حکومت د پښتونخوا سره بیره د پاکستان په بیلابیلو برخو بریدونه وکړل او د تلفاتو دړولې دی هم کړي ده. کډوالو باندې هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو باندې فزارتنګ شوې ده. په روسي تورزو کې بیلابیل کمپونه تړل شوې دي. کډوال تول شوې چې بیرته افغانستان ته باید ستنه شي. هغه کډوال چې د افغانستان خوا دی په ځنګړي توګه په ننګرهار کې په کمپونه باندې بمبار شوې دي، یوې بریدو نور باندې شوې دي او دغه کډوال هم بې ځای شوې دي. خو په ټول کې د افغانستان او د پاکستان دغه جګړه چې پیل شوې ده له دې سربیره نن په سیمه کې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړل. بیرته ایران هم په سواب کې په منځني ختیځ کې پر امریکایي اډو او پر اسرائیلو هوایي بریدونه کړي دي. خو په سیمه کې وضعیت د پخوا په څیر نه دی او د افغانستان سربیره پر دې چې د طالبانو حکومت له ګاونډي ایران سره ښکېل دی، په بل لور کې بل ګاونډی ایران هم په جګړه کې ښکېل شو. نن خبرونه کې په همدې موضوعات خبرې کوو چې د افغانستان او د سیمې لپاره دغه جګړې څومره خطرناکې دي، څومره لمن پراخېدلی شي، د طالبانو حکومت او همدارنګه د پاکستان سره روانه جګړه څه حل لارې لرلی شي، عواقب به د افغانانو لپاره څه وي. خبرونه کې سره مېلمانه په روسیه کې پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جان باس او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف زی سره ده. وړاندې به سره له ننګرهار د جګړې شاهد هم وصل شي. خو مخکې دینه چې نور مېلمنو ته ورشم، جان باس صاحب تاسې ته راځم، تاسې ستړي مشې، مننه چې وخت مو پرېښو د پروګرام کې راسره ګډون وکئ. تاسې کې راته ووایاست دغه جګړه لام روسي جزئیات چې موږ درلودل د تلفاتو ارقام و چې طالبان حکومت خبره کړې دي او تر اوسه پورې خو تازه د بریدونو بیا څه جزئیات نشته، خو ښایي نن شپه بیا بریدونه وشي. تاسې که راته ووایاست دغه جګړه کوم طرف ته روانه ده، وضعیت څنګه ارزوئ؟
سلام مغلی سیال تاسو ته، میلمنو ته، قدرمنو اورېدونکو ته. جګړه خو روانه ده او جګړه به خپل مسیر طی کوي. دیگه هیچ شک نشته چې نوې لوبه یا د لوبې نوی پړاو پیل شو او هماغه څه چې ویل کېږي په دې ژوند کې هېڅ شی تصادفي نه دی. او پاکستان داسې یو هېواد دی چې هغه بې د یوې حمایې، بې د حق و زحمې داسې اقداماتو ته زړه نه ښه کوي. نو معلومه ده چې ورته دستور ورکړ شوی دی او پرون ستاسو خپلو نشراتو نورو رسنیو هم دا خبر ورکړ چې متحده ایالات خپله ډونالډ ټرمپ په افغانستان باندې د پاکستان برید یعنی تقریبا هرکلی وکړ او د پاکستان پوځي واکمنان ملیټریستي واکمنان دا هغوی توصیف یې وکړ او چې دا ډېر ښه غښتلي خلک دي او ډونالډ ټرمپ د نږدې پېژني او هغه کار چې هغوی کوي سم کار دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم همدغه یو خبر خپور کړ. په دې توګه نن چې په ایران باندې کوم بریدونه وشول نو معلومه ده چې دا هغه لویه لوبه کې په لویه سناریو کې پیل شوي اقدامات دي چې د منطقې هغه جیوپولیتیک یا سیاسي جغرافیایي جوړښت ته به ډېر لوی تغییر یا بدلون ورکوي. نو دا چې اوس طالب چارواکي په افغانستان کې څوک دي او په دغه سې یوه لوبه کې به څه رقم ته لوبېږي دلته ډېرې پوښتنې دي. اغله سیال په دې نظر یم لا تر اوسه چې طالب موږ تاسو افغانانو سره صادق نه دی. البته زه باید دا قید کړم چې د یو افغان په حیث زه په کلکه غندم هر نوه تجاوز ما په خاوره زما په وطن زما په ټاټوبي چې افغانستان نومېږي دا هیچ وخت اجازه نشته چې زما په خاوره کې زما په خاوره باندې تجاوز وکړي او ارضي تمامیت نقص کړي ملي حاکمیت نقص کړي. البته زه طالب سره خپل مخالفت بلرم خامخا بلرم په ډیرو آبادو کې لرو لکه چې ټول افغانان تقریبا لري د اوسني دغه د فاکتو حاکمیت سره خدا چاته اجازه نه ورکوي چې زما په خاوره کې تجاوز وکړي. نو به ترتیب در هغه ځای چې زه زما تحلیل قدر ورکوي اغلی سیال زه د طالب په صداقت باور نه لرم ځکه چې یو ډله چې په هر ترتیب راغله حاکمیت یې ونیو او د خلکو اراده یې تمثیل ونه شوه کړی یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت یې رامنځته نه کړی یو قهقرایي استخباراتي نظام یې د دوی په خوله د دوی په ژبه رامنځته کړ چې په هغې کې د ښځو حقوق د ښځو آزادیګانې د بشر آزادیګانې د نظر د بیان آزادی او ډېر نور مسایل چې هغه ابتدایي اساسي حقوق دي د انسانانو هغې ته شا کړه هغې د پښو لاندې کړل یو کلیوالي روستایي استخباراتي جوړښت یې رامنځته کړ او فقط سرکوبي پایل کړ د افغانستان د خلکو.
جنبه صاحب وبخښئ چې ستاسو خبره قطع کوم که همدغې مسایلو ته تم پاتې شو چې د داسې یو ډول نظام رامنځته کول دننه د افغانستان او روسیې له پاکستان سره په جګړې وختل په داسې حال کې چې پخوا داسې فکر کېده چې د طالبانو ځالې یا د طالبانو روزنه دننه د پاکستان کېږي او د تېر جمهوریت چارواکو به همیشه ادا کوله چې هغه بریدونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا کېدل ویل کېده چې د دې ترا یا ځای په پاکستان کې د په زلونو په ملګرو ملتونو کې له پاکستان تر جمهوریت چارواکو شکایتونه کړي دي. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې که چیرې طالبان د پاکستان روزل شوي کسان دي یا د دوی په خوله باندې په افغانستان کې واکمني چلی ولې جګړه راپیخیږي؟
د څه دی نغلې سیال چې بل څه چې دا پوښتنه راپورته کیږي خو کله چې موږ دا منو چې طالب په فلاني ځای کې چې نوم پاکستان دی روزل شوی دی لوی شوی دی همدا اوس یې کورنۍ هلته دي همدا اوس یې د دوی د لوړ پوړو چارواکو بزنسونه هلته دي. نو ته کله چې ته چا سره دومره علایق ولرې دومره تړاو ولرې نو معلومه ده چې ته نشې ځان هغې نه آزاد کولی. دغه طلاق موږ نه دی لیدلی دغه جدایی چې هغه سمه جدایی اوسیږي خو موږ نه دی لیدلی دا ثابت نه دی شوی. خبره دلته ده چې د پاکستان په استابلیشمنت کې چې هغه دغه کلمه ډېره خوښېږي هغه تقسیم شوی دی. یوه برخه همدغه زموږ طالبان د دوی هغه فوقاني رهبري ده، درست دوی سره په جنګ کې، ځکه چې ټي ټي پي ته ورشو، درست، او بیا راشو دا د افغانستان طالبان. څوک وایي چې دوی جدا کوم ارګانیزم دی، کوم جدا کوم وجود دی، د دوی فکر یو دی، د دوی ایدیولوژي یو ده، د دوی مسیح یو دی، او د دوی هغه جهانبیني، هر څه چې وایي، اهداف یې لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله، د دوی هدفونه یو دي. پوښتنه بله ده چې دا چا ایجاد کړي؟ همدې د پاکستان ملیتاریستانو ایجاد کړي. نو دې سره چې موږ دې نتیجې ته، منطقي دې نتیجې ته رسیږو چې دا د پاکستان ملیتاریستان دي چې په دوه برخو ویشل شوي دي. یوه برخه یې کاملا اوس په ضد د ټولو طالبان، که هغه پاکستاني طالبان دي که افغاني طالبان دي، د دغه نراتیف په ضد ده بالکل. بله برخه یې بلکل کټمټ د همدغه طالبانو پیروي کوي. هغه چې اوس په اصطلاح په ضد دي، یا چې په لویه کې کېدای شي هغې سره یو هم اوسېږي، اوس یې بله پروژه ترلاسه کړې ده چې د هغې په بدل کې پیسې هم اخیستې دي، ملاتړ یې هم ترلاسه کړی دی، او نور کارونه به هم کېږي په منطقه کې په ټولیزه توګه. د ایران کړکېچ ته په کتو، د منځنۍ آسیا ته د لاسرسۍ ته په کتو، د افغانستان د کنټرول ته په کتو، یعنې د نور د کنټرول د راوستلو ته په کتو، په افغانستان کې د امریکا هغه څه تسلیحات چې دي د هغوی د منځه وړل، چې دلته داسې یو ظرفیت پیدا نه شي، بې ثبات کول د افغانستان. دغه پروژه اوس ورکړل شوې ده هغې برخې ته د ملیتاریستانو د پاکستان چې هغو زحمه یې اخیستې ده. نو جنګ د دوی په منځ کې دی، او طالب ونشو کړی چې متاسفانه په دې څه کم پنځو کلو کې ثابت کړي چې طالب افغاني نراتیف لري. که تاسو ځیر شئ د یو مسلکي خبریالې په توګه چې حتما ځیر شوي هستئ، دا ته د دغه ذبیح الله مجاهد چې معلوم نه دی دا څوک دی تر اوسه پورې، مثلا زه نه پوهېږم، زه د افغانستان پېژنم، خو دی د کوم کلي دی، دی د چا زوی دی، دی چېرته پیدا شوی دی، دی څنګه په دغه فصاحت مثلا غږېږي، په پښتو او په دري او په اردو او حتی په انګلیسي، دا څوک دی، درست؟ نو په دې ترتیب او ډېر نور مرموز، ډېرې نورې مرموزې څېرې، لکه خپله همدا هیبت الله، چې تر ننه پورې د دې څېره څوک نه ویني. دغه پروګرامونه چې جوړېږي، دا برنامې چې جوړېږي، دا تش په نوم د جزایي د پروسی قانون چې دوی رامنځته کړي، دا ورته څوک جوړېږي؟ دا د دین نمونه څوک دي؟ هر قانون چې پاس کېږي، اغلی سیال د بینالمللي حقوقو د یو شاګرد په حیث سره، هر قانون چې پاس کېږي د هغې منبع معلوم اوسېږي چې مثلا دغه قانون د چا د خوا طرحه شو، د چا د خوا پیشنهاد شو، بیا پرې کومې څېړنې وشوې. درست، موږ نه پوهېږو چې دا قوانین دلته څوک جوړوي، موږ نمونه سره مخاطب نه یو، موږ ته دا نه دي معلوم که نه، خو په ټوله کې معلوم شو دا طالبان دي. او طالبان څوک دي، څه رقم ته کار کوي، چېرته و، چېرته وروزل شول، په کومو اهدافو، دا راته معلومه ده. نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې په ټوله کې، په لویه کې، دا د پاکستان لوبه ده. او کله کله چې ځینې څېړونکي دغه وایي چې دا یو زرګري جګړه ده، تر ډېره بریده کېدای شي چې داسې یو تحلیل هم ځای ولري. البته زه نشم کولای سل په سلو کې دا ادعا وکړم، خو داسې ښکاري په ټوله کې دغه وار په وار دغه نرمښت د طالب چارواکو د پاکستان په مقابل کې، دغه نه شلول، دغې نه ځان د دغې وابستګۍ نه نه خلاصول د پاکستان نه، همدا اوس تاسو وګورئ په دې افغانستان کې څومره جاسوسان دي ښکاره د پاکستان، حتی په بن کې، په قونسلي کې، د آی ټي په چارو کې، د قونسلي په دفتر کې. زه یو وخت چې مې نوی کار په سفارت کې شروع کړ، زه په قونسلي چارو کې مشاور وم، زه پوهېږم چې څومره رازونه دي د قنصلي په دفتر کې، څومره خبرې دي د قنصلي په دفتر کې، یعنی هغه مرکز د ثقل د یو سفارت خیلی چې دا خو یو سیاسي دفتر بنی، اما دا ډېر مهم استخباراتي قنصلي دفتر دی، د قنصلي چارو کوم دفتر. نو بریده دی هلته هم دو دوی نفر دی چې د پاکستان پاسپورت لري. ښه، نو بریده دی تاسو اوس فکر وکړئ چې په کابل کې په وزارتو کې په ریاستو کې څومره پاکستانیان کار کوي، دوی کوم کس وشړه د افغانستان؟
وبخښئ جانباز صاحب، هغه څه چې ما ستاسو د خبر نه واخیستل دا دی چې طالبان او پاکستان سره لا هم د پخوا په څیر باندې ډېر بیل نه دي، لا هم هغه یو دریز باندې د کوم پروژه چې پاکستان اخیستی ده دوی په هماغه لار باندې روان دي، بیا ولې قرباني باید هم افغانان ورکړي؟
متاسفانه چې کله چې خلکو اراده تمثیل نه کیږي او خلکو په سر دغسې لوبه کیږي، نو متاسفانه چې همیشه زموږ خلک قرباني دي. ډېره مهمه پوښتنه تاسو مطرح کوئ، دغه بیداری که په خلکو کې پیدا نه شي، دغه انسانه چې هېڅ کاره یم یو عادي افغان یم تر هر بل چا پورې، چې موږ وشو کړی یو اتحاد رامنځته کړو او یو انسجام رامنځته کړو، یوه نظریه د افغانستان دپاره مشترکه متحده ایجاد کړو. متاسفانه چې کله به طالب راځي، کله به تپیکم دا حزب راځي، دا ډله راځي، هغه ډله به راځي او زموږ په سر به قمار قمار وهي. نو طالب هم دغسې یو قمارباز دی چې د بل چا د خواب د افغانستان په سر تپل شوی دی، او ثابت یې ونه شوه کړی چې دوی مشروع دي، ملي دي، مسؤول دي. دا مسؤول خلک نه دي. ګورئ د دوی دغه په څه د پاسه څلورو کالو کې د دوی تش په نوم دغه ډیپلوماسي، دغه دستګاه چې دوی ظاهرا ایجاد کړې د ډیپلوماسي، دا مطلق ناکامه ده. افغانستان من حیث د یو تاریخي دولت نن په هیڅ بین ملي سازمان کې مطرح نه دی، شانهای کې نشته، په سر کې نشته، په اسلامي کنفرانس کې نشته، په ایکو کې نشته، همداسې هر بل په ملګرو ملتونو کې موږ غږ نه لرو. دا د ډیپلوماسي کومه لاسته راوړنه ده که دا مطلق ناکامي ده. مدر چې دوی د افغانستان باره کې فکر نه کوي، او موږ خو په دې څلور کالو کې دوی ته وویل چې موږ در سره جنګ نه کوو، موږ نه غواړو افغانستان جنګ خواته یوسو، اکنه نه غواړو. هغه څوک چې در سره جنګ کوي هغه جدا خلک دي، اما ته ولې د عادي افغانانو متحد افغانانو غږ ته غوږ نه باسي؟ ولې نه باسي؟ تاسو کارای دی او یی کنه په ترتیب نمون دغه سی یو متاسفانه دل سره مخ یو چې غږ ناوري، د افغانانو غږ ناوري، انتقاد ناوري، پیشنهاد سر نتیجه وی، تمکین نکوي، یو خود سره مستبد خودکامه ساختار ایجاد کړی، جوړښت او مخ مخ توري، اوس دغه یو فاجعه ته افغانستان برابر
کړی.
من هوس دښمن د افغانستان سره مونږه مخامخ کړیو، د افغانستان خلک
مننه جانبا صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. یوسف زیسب، تاسو هم ستړي مشوي پروګرام ته بخیر راغلی. اتمن د جانبا صاحب خبرې مو واورېدلې چې دوی د اقلی د طالبان حکومت او پاکستان سره دومره ډېر بیل نه دي، او هغه د پخوا په څیر باندې لام په ګډو هدفو پسې روان دي، او په منځ کې عام افغانان قرباني کیږي. دغې جګړې ته په کتو باندې چې په وروستیو څو ورځو کې یوازې که افغان خاورې ته وګورو، تر ډېر په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په بهسودو کې په هماغه نمړې وبریدونه کې عام خلک په نښه شول او عام افغانان وژل شو، ستاسې په باور باندې د دې جګړې تر شا علت څه ده؟ کوم طرف ته د پاکستان او طالبان حکومت روان دي؟
مننه تاسو ته، اوریدونکو ته او جانواز صاحب ته سلامونه او احترامات. متاسفانه په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې ستاسو کوم جګړه پیل کړې ده. دا اصلا هغه شعار چې پاکستان ورکوي چې مشکل دی ټي ټي پی، دا ټي ټي پی مشکل نه ده، ټي ټي پی خپل په پاکستان کې مشکل ده، یو بهانه ده. خو طالبانو ناکامي دا ده چې چونکه حکومت یې داسې حکومت ده چې یعنی په هر مسایلو کې دوی د خپل لغډیر کوچنی تنگ نظر او ویژن ورته ګوري، ونه شو کولی چې نه پاکستان قانی کی او که ټی ډی پی موجود وي هغه وباسي، په نتیجه کې افغانستان له یو بحران سره مخامخ کړو. د پاکستان هدف لکه زه فکر کوم چې کېدای شي ټی ډی پی اصلي قوت 95% په پاکستان کې ده، کېدای شي 95% په افغانستان کې وي، خو تر اوسه پورې چې څومره بریدونه شوي دي هدف افغانستان ده او ټی ډی پی یو بهانه ده. او ورته ډول باندې په قبایلي سیمو کې د ټی ډی پی خپل شتون، ماته خپل د ټی ډی پی شتون ډېر یو مشکوک کاری، او دا استخباراتي ګیمونه د افغانستان لپاره یو بهانه جوړوله. اصل مشکل دا و چې کله پاکستان د ستراتیژیکو مخونو همدغه هغه اصلي مخ همدا و چې افغانستان کې طالبانو په ډول باندې حکومت ولري، او وروسته چې پوه شو چې دا خو قابل اصلاح خلګ نه دي، خپل ملت سره په جنگ دی، په جنگ دی نړیوال ټولنې سره په جنگ دی، موږ سره هم بدماشي پیل کوي، نو د طالبانو سره د طالبانو د ځپلو پروژه راوښتله. اوس هم طالبان د پاکستان لپاره تر ټولو عادل نظام ده، سره دې چې اختلافات به سره لري، او وهي هم تکوي هم متاسفانه اوس خو ماته داسې ډېر خطرناک دا بریښي چې دا تیرو یو کال دو کالو کې چې د امریکا رئیس جمهور ترامپ دا ویناوي کوي چې امریکایي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي، وسلې پاتې دي، دا یا طالبانو داسې او بابیزه ګڼل، خو داسې کاری چې پاکستان دا پروژه اخیسته ده، او پروژه کې داسې کاری چې د افغانستان چې څومره نظامی تنصیبات یا وسلې دي یا هغه دي هغه باید له منځه یوړل شي. او متاسفانه حقیقت دا ده چې په تیرو دوه ورځو کې تقریبا 80% چې څومره مونږه نظامی تجهیزات لرل په د ډیورن لاین په کار خبانی، څومره مو سرحدي لواوی لرل، هغه تقریبا لنګې شوې دي، او ورو پاکستان ډېر منظم ډول باندې په مخ کې دي. او طالب دا فکر کوي چې دا واقعیا دا موضوع د ټي ټي پی ده، ټي ټي پی اصلي یو بهانه ده، اصل موضوع افغانستان، یعنی طالب له حکومت سره پاکستان هیڅ مشکل نه لري، او نه طالب پاکستان ته، یعنی سید او دا وخت طالبان پاکستان سره جدي لزلونه په دښمنۍ کې دي، خو پاکستان د پاره دا دښمنۍ څه اهمیت نه لري. اوس نړیواله ټولنه کې افغانستان انزوا شوې ده، متاسفانه افغانستان اوس د افغانستان خلک هم انزوا ته تللي دي، که تاسو وګورئ کې یو کور 15 د چرګو بچونه هم په دا ډول ووجل شي، په افغانستان کې د یو فامیل 14 کسانو ووجل شو، په دنیا کې چې هغه قربانې پورته کړو، هغه هیوادونه چې طالبان دا دعوه کوي چې موږ سره رابطه لرو هغه هغه نکړو. نو زما خیال دا ده چې دا جګړه اوس که طالبان ته پاکستان د خلاف طالبان لزوی نسی یا ډرامو نسی، هیڅ ګټه ملت ته نه رسیږي، ولاته بیا په جنجالونو کې واچولو، بیا په بحرانونو کې واچولو. د افغانستان حیثیت اوس دومره راښکته شوی دی چې وخت په افغانستان باندې بریدونه کېدل، مونږ به وایو چې سوپر پاور، یو سوپر پاور رالی دی جهان بل سوپر پاور. اوس پاکستان چې په خپل د ایم اف له قرضونو ډک ته په خپل هیواد کې دننه ټي ټي پی ورته پراته ده، دغه په سر باندې تیاری تیری په افغانستان کې افغانان ونی وای دلته ټي ټي پی ده، حال دا چې کله اختیار ده ستا دښمن یو ټي ټي پی ته دا غنی چې دا ستا دښمن ده. او خو هلته هغه منم چې پاکستان سره ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې په جګړه بوخته ده، خو دا جګړه د ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې دا خپل دی یو گیم برخه ده.
په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم، کچرته دا پروژه وی چې امریکا د پاکستان له لارې غواړي افغانستان خپل وسلې وباسي یا طالبان به وسلې کې ولکتنګ شته سیدونه وکړه چې طالبان هم سرکشه خلک دی بیرته له پاکستان سره جوړ نه ده، د دې لپاره ولې پاکستان سره طالبان سره جګړه پیلي؟ آیا د خبرو اترو لار نشته ده؟ ځکه چې کله په دوحه کې د تیر جمهوریت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کېدې، طالب چارواکي به اسلام آباد ته تلل یا به د پاکستان نور ښارونو ته راتلل، هلته به یې مشورې کولې خپلو کې. د دوی اړیکې په څخړې پړې شوې دي چې نشي کولای د دغه موضوع د بلې لارې نه حل کړي چې جګړې ته سره ورسېدل.
او پاکستان یو عادت ده چې دوی افغانستان په مسایلو کې غواړي امریکا ته نږدې شي، امریکا سره د دوی مفادات تړلي دي، او طالبانو یعنی په ابتدا کې دا خیال کېدی چې پاکستان او امریکا او طالبان چې کوم تړون وکړو نو طالبان به دغه تړون یو ځان د پیو لار پرانیزي، یو تعامل لار به پرانیزي، نړۍ سره به قوت پیدا کړي، خبرې به وکړي، رسمیت به پیدا کړي، خو طالبان و ظرفیت صفر شول بیرته وطن هغه غزي ته ورسول کوم ځنه چې په 2001 کال کې سقوط کړی و د امریکای د ناتو پر اتاک سره په افغانستان کې وروسته پاکستان هم ویل چې دا سعید موږ د پاره بهتري نظام ممدغه د افغانستان یو زندان د سیاسي زندان هم د اقتصادي زندان هم د خلک هم په فرار کې دي نړیوال رسمیت نه لري دا موږ ته قابل قبول ده دغه حالت خو بیا هم کله کله د کله کله د ځینې شاګردانو ته هغه استادان سزا ورکي کله کله ډېر ممتاز شاګردم سزا ورکي په ځینې مسایلو کې چې هغه ګستاخ کوي کې هغه سره خو اصل موضوع زه فکر کوم چې پاکستان د تیرو شلو کلونو کې افغانستان کومې لاسته راوړنې لرلې بل خصوص یو ځینې تجهیزات لرلې ځینې پرمختګونه وشول او هغه د دوی لپاره یعنی دوی فکر کوي چې افغانستان باید داسې یو افغانستان وي چې طالبانو تر کنټرول لاندې ولو کوم سره مخالف هم وي وګوره ټي ټي پی ماده سره جګړه کوي خو نه ختمي کوو غواړي پاکستان دا قوت هم لري استعداد هم لري هم افغان طالب ختمولای شي هم پاکستان ته ختمولای شي پاکستان عادت دا ده چې په تیرو 15 کلونو کې د موږ حکومتونو راړان کړلو په 15 کلونو کې هغه پاکستان یو صدر اعظم یو ځل مشرف په چوکۍ باندې کېنول جمالی په نوم باندې اته میاستې روسته په چوکۍ لري کو په نوم د شوکت عزیز بل صدر اعظم کې غوښنه چا پښتنه وکړه چې ته څنګه صدر اعظم شې بیرته ولې په وخت یې غوښته چې راوښته یو مغو بیرته په یو غوړه یعنی غوښته سره دا اختیار شته نو اوس از فکر کوم چې طالبانو موقع د لاس ورکړې ده متاسفانه ته ټول زیار ضرر اوس هیواته رسیدي او زه فکر کوم چې پاکستان طالبان اوس هم په دې خوش فهمي کې دي چې پاکستان سره د موږ دښمنۍ ده خو پاکستان پوهیږي چې افغانستان په داسې حالت کې د نوې څوک غاغوري نه یې څوک په نړیواله سټیج کې څوک په طرف دريږي پاکستان طالبان ډیر پاکستان ډیر کامیاب نه وو وکړه پاکستان لاړی طالبان سره په قطر کې کېنو او په ترکیه کې کېنو او سعودي عربستان کې کېنو طالبان په ځین کې دا ورته چې مونږ خو یو داسې قوت یو چې مونږ یو انډول غونډې ځان سره کېنول یو یا هند چې له پاکستان سره کېنی یا چین چې له پاکستان سره کېنی هغه ته هم د خپل هغه سرکشي ته دوام ورکړ هغه کسان چې لګي راخې وادونه چې لګي د افغانستان سره همدردی لرل خو هم چې طالبان موقف ولې دلته د خداسې لکه اټمي هواد چې طالبان یې او پاکستان یو داسې هواد لکه افغانستان چې په وخت هم دوی وشتل شي نو زه فکر کوم چې ټیک د اوس په احساساتو کې د افغانستان خاوره بمبارول د دې افغان لپاره چې په کابل کې هر ډول حکومت وي د زمولم نه د او سلام نه لري تعامل هم لري خو شرور د جګړه زیاتیږي د دې آباد چې موږ ګورو د تباہی چې موږ ګورو نو فکر کوم چې د دې ټولو یوازینی وجه د طالبانو غلط پالیسیان دي غلط سوچ ته غلط فکر ده او دې دا فکر کوي چې یعنی تبي هدا پوری طالبان ساده فکر کوي چې یعنی موږ هرڅه کولای شو څنګه کوي بس دا وسر پلان نشته سره تیار مو ويسته خاطر تیار دي څنګه ويسته خلکو ته کوم دلیل وایي چې څنګه دی ويسته یو کس غریب بلته افغانای دغه راونی سره هغه د موټر سایکل نه تیاری جوړ کړی هغه راونی سره په دینو ماشاله تیاری پاکستاني پیلوټ ته یعنی موږ تاسو دومره ساده دا دومره اسانه دي سره فکر نشي کوي چې په افغانستان په دې مسایلو باندې کې به اوس موږ نړۍ سره څنګه رقابت کوو پاکستان سره به څنګه رقابت کوو غو زه فکر کوم چې افغانان د دې حالت نه ډیر افسرده دي او د ټول افسرده په دې چې طالبانو هغه داوا چې موږ درسم د باندې بند کړلو جنې کوم در باندې بند کړلې د دې نه علاوه تعلیم هم در باندې بند کړو امن مو درکو سغه د امن داوم لاله خو دا غل چې روزانه پاکستانی جاتونه موږ باندې تیریږي او موږ هیڅ نشو کوي به وسه ورته ګورو کغه مو سهار وزنی کم ماخام وزنی کم د شپې وزنی کم مشبخانه بمباروي کم مرکز بمباروي تمام ټول سرحد قواوی ملمن جولاله دي خو سکې لمن جولاله دي او غلط پالیسیانو په نتیجه کې بنور هم موږ جواب وځو
مشکل و بخې یوسف ته مشکل دي چې د پاکستان د څه په لټه کې ده د طالبانو بدیل غوړی راي وړي یا غوړی رژیم تغییر کړي په دې اړه روس مو بخیت دا درته روسته وکي د غلطه د ترامپ خبره تک لند تم شي جنما صاحب هم پته مده ایران باندې نن بریدو شو او لدی وړ مورز ترامپ خپل خبره کې دا ونه کړي و چې هغه پاکستانی چارواکو سره جوړ دی او دا غوي د کار چې پر افغانستاني بریدونه کړي قدردانی کړي و پسې مې کې څه روان دي په ټوله کې هدف څه ده ای امریکا غواړي په ایران او افغانستان کې ملایان لواک لري کې او په دې هدف پسې پاکستان په افغانستان کې ده
فکر کوم د افغان مولا او د پاکستانی مولا د ایرانی مولا د زمکو د اسمان فرق ده افغان پاکستان ایرانی مولا دومره قوت لري چې د نړۍ ستر سیمایز دولت مردار او هیوادونه لکه ازبک قطر او دوبای او بحرین هغه څو ځل په دایو سات کې وښتلو له ایران نه د امریکای تار خوشته ده هغه خپل د اسرائیل ورته ویلي زمانه به پڅ داري شي زخه هیڅ نه لرم په مانه به پڅ ودار شي یو په دې به کوي ودار او چې ودرې کې زبدلته القاعده را ولم یو بل څوک را ولم هغه هم امکانات نه لري هغه هم یعنی هغه کارونه چې امریکا به ترې داریدل او کارونه به مستقیم کول اوس هغه په ځای په سیمه کې په پاکستان په واسطه باندې کولای شي او پاکستان ما ډېر ښه پیژني زما زوکم پیژني زما خاورم پیژني زه فکر کوم چې تحقیقا د پاکستاني د ایران سره پاکستانیانو حکومت مقایسه کول اصلا قابل مقایسې نه ده. ایران یو قوت ته په سیمه کې یو ایدیالوجي لري د سنی او د شیعه اسلام یو مرکز پاتې شوی ده. اوس هم په نړۍ کې پراکسیز یې لرل تر د څو کلونو پورې اسرائیل غونډه قوت چیلنج کوي عربي نړۍ چې ډېر زیات مالی قوت لري پیسې لري سعودي عربستان او خلیج هیوادونه هغه دومره کلک چیلنج کړي چې دا نن پنځه شپږ د عربي هیوادونو مراکز چلته د امریکایانو اډې وي هغه وستلې نو هغه نه خوب دار لري زمون په پسې دوه راشه خو نه تیاران لرو نه ټانک لرو او کوم حکومت هم جوړ کړی دا په دنیا کې هیڅ مسلمان هیواد ته صادرول هم نشو. ایران خپل انقلاب او خپل ایدیالوجي خیال سوا عراق ته هم یو څه صادره کړی دا یمن کې هم دی په سوریه کې هم دی په لبنان کې خپل یو سیستم جوړ کړی دا نو هغه یې سره اصلا د موږ مقایسې نه یو خو بهر حال د دې جګړې منفی آباد په دې خو زه فکر کوم چې طالبان پاکستان د رژیم یا د لاته کې نه ده ځکه چې په رژیم خو هغه صورت کې څو غواړي چې هغه حکومت د دوی سره یا چیلنج کولی شي یا د دوی د ستراتیژیکو مفاداتو خلاف اواز پورته کوي شي دا وخت پاکستان خلاف نه افغان څه کولی شي افغان موجوده حکومت نه ستراتیژیکو خطر ورته کولی شي او ها او دا هم کولی شي کوو غواړي کله چې یو داسې حالت رامنځته کړي چې طالبان په منځ کې یو څوک دې ته مجبور کړي چې شیخ هیبت الله ته وایي چې یا به ته سلبي صلاحیت کېږي یا به دا کا دا منصب پرې دی یا به یو طرف ته کېږي تر څو د نړیوال بل یو خطر سره مخامخ نشو. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په کوم حالت کې ده په نیم مرده حالت کې دغه باندې نړۍ خوشاله ده او پاکستان ټول نه زیات خوشاله ده ځکه چې هر وخت وړي بمبار کولای شي پخوانی حکومت یې مقابله نشوي کولای درسته د خپیا هم یو نړیوال سټیج ملرلو یو ملګرو ملتونو کې نمائنده لرلو عربي نړۍ سره تعلقات لرلو اوس خداسي 400 مرمو د سندان لاندې نشي خپل احتجاج او خپل اهو پیغام خپل ځان تر سوالو شو بل چاته نه سره سوالي نو متاسفانه د ایران جګړه یو خطرناک آباد د افغانستان لپاره هم ولري منفي پوینټونه به ولري خو په ایران کې تغییر د رژیم راځي نو تبنال تبداس یو رژیم چې هغه یو سیکولر یو داسې رژیم چې زه فکر نه کوم چې طالبانو سره به روابط ښه وي خو بیا هم هغه ډېرې وروسته خبرې دي او هر څوک چې پخوانه کوم پالیسیانې دي هغه چې طالبي حکومت ته ورسېږي هغو کې تبدیل لازم کېدی شي هغوی هم ایران هم همدغسې افغانستان غواړي دي همسایه هیواد د افغانستان داسې افغانستان نه غواړي چې هغوی دپاره خطر وي لکه ایران چې راکټونه ویلي یا پاکستان چې افغانستان تر بمبار لاندې نیسي او په سیمه کې د هغوی دپاره کوم عملي خطر نه شي جوړېدلی.
مدنه کور ودان یوسف زای صاحب ژوندۍ اوسه چې وخت پرې خود خبرونه کې را سره ګډون وکي. فکر کوم چې شمس الحق موږ سره خبرونه کې نه ده وصل شوی هغه په ننګرهار کې د جګړې یو له هغه کسانو دی چې جګړې په سترګو لیدلې ده عین شاهد دی. خو په هر حال وروسته به خبرونه کې راخلو. جنبا صاحب که تاسو ته وایس لکه څنګه چې یوسف زای صاحب پیغامونه وکړه د جګړې ټول هغه کوم تله چې درنه ده د پاکستان طرف ته د کوم امکان چې پاکستان لري نه طالبان حکومت لري او د افغانان په داسې نړیوال سټیج باندې څوک لري چې هغه پورته کړي مګر دا چې په ملګرو ملتونو کې شکایت وکړي او رسمیت هم د طالبان د حکومت نشته. په دغه ډول وضعیت کې تاسو مخکې د افغانانو بیدارۍ ته اشاره وکړله. افغانان قرباني ورکوي او د ننګرهار سربېره چې دیوی کورنۍ ته لزغړي وژل شي او په پکتیکا او کونړ او نور ولایتونو کې ما افغانان وژل کیږي. افغانان څوک په داسې یو وضعیت کې څه لار ور پاتې ده؟
وایم غلی سیال اول خو غواړم چې قدرمن یوسفزي صاحب ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم کبرونه کې تشریف لري. موږ تاسو خو خط تاسو خو خبریال هستی خپل پوزیشن لري البته دغه مونږ عادي افغانانو خو په دې څه د پاسه څلور کلو ته مخکې هم موږ دغه ویلي چې اتحاد انسجام یعنی تاسو باور کوي اغلی سیال په دغه څه د پاسه څلور کلو کې ماته به د یو نه پوهېږم یو د پنځونو تر لاسو مرکزونه یعنی ډېرو پسې ما تراهو خلکو نه بلنې راغلي دي چې درایشه مثلا دغه حرکت زه هر حرکت د ملي حرکت چې د افغانستان عزت پکې اوسېږي او د افغانستان منافع پکې خوندي اوسېږي زه درسره یم زما نوم ولیکئ زه نه مشري غواړم نه کوم ریاست غواړم نه کوم وزارت غواړم زه همغه وطن ته خپل ځم چې هملته یو سر کاتب یا کاتب اوسېږم ما ته کفایت کوي زه خپل روزي پیدا کوم چې په مارس کې موسید مریخ کې موسید منظور مې ده نو تاسو مخکې شئ تاسو یو اتحاد انسجام رامنځته کړئ یو نظریه رامنځته کړئ د افغانستان د منافعو پر بنسټ د خودخواهي او د دغه کیش د شخصیت پرستی نه تیر شئ د قومونو د فخل جدایی او افتراق نه تیر شئ دغه ژبني مسایل ګوښه کړئ یاو نظریه د افغانستان منافع د افغانستان نجات دغه د پاره لاس ورکی بیا وروسته لارشي بلې مرحله ته کله چې نظام ایجاد کړ یو قانونمندي رامنځته شو بیا لارشي په احزابو تقسیم شي او لارشي په یو رقابتي پروسه کې په انتخاباتو کې اشراک وکړي یا په هر بل سیستم کې چې افغانستان ته جوګه اوسېږي د افغانستان د شرایطو پر بنسټ اوسېږي که هغه جرګه ده که شورا ده که انتخابات دي راځئ دغه زړه لوی کوي د افغانستان په لوی تصویر کې وګورئ خو متاسفانه ګورئ چې دغه نسل سره دې چې یعنی دغه شل کاله سره دې چې یعنی مثلا تاسو خودې رستورانی منگه هم لاریانی خود تولید تاسو خونج جورالیستان و پو خلق خو متاسفانه اوست کاری چه دست پوخ و با احساس متحد و افغانیزه خلق و تعداد دیر زیاد نده متاسفانه یا کسیات تغذلی دی اکتیف ندی فعال ندی متاسفانه خو فعال چوک دی تاسوی نید که آقا پا سیاسی مجالسو که دی که آقا پا داغا انترنتی فضا که دی فعال افراتیان دی فعال افغانزه در اثر دی چه د اتفاق و د اتحاد و انسجام دپاره دوی جوگر ندی اوس معلومه که چه د دیرو یو ناچیز و مبالغ و پا مقابل که دو خرسی گی در افغانستان زد شعارو نور کدی تبلیغات کدی خواه در از خلق و سر مثلا خواه چه فضای بیهی ملوث کرده ده او عمل یعنی انترنتی فضا رسنیز فضا یرغمل کرده ده و دوسی چه نرو ندی تاس خپل وینه چه اغا افراطی ترین خلق راوری مباحثو که چه هیچ دنیا که دا خلق یعنی اغا لومپن اغا مارجنالایز شده خلق یعنی مبتزل خلق سره دیچ مبتزل و مارجنال دوارو و پختو کلمه نیدی خب مبتزل تا نپیگم پا پختو که چه وایی یعنی اغا بیرتا پاتی خلق بیرتا پاتی و اقشار و بیسواد و کمسواد و چه افراطیام دی پتزن که دی اقلم دی اما دیر خود غرز دیر خود صفت خود شیفت خلق دقا راوری تلویزیون که کمی کتابون امسان که ایخی دی چه اغا افراطی ترین نظری ورکی خواه یعنی کم
ولی و بخی جان باسه ولی اغا کسان چه در افغانستان پا اوزا بندی خبر دی و در افغان ملت پا درد بندی دوا که دلشی چپ دی خواه چه میدان دستی خلقو تا پاتلک سنگ چه تاسی دونه کنه
زنه پویګم اینه زه کله چې ځان سره سوچ کوم که خو هر انسان باید ځان خپل شروع کړي درست زه کولای شم چې په ځان خپل کنټرول او ځان مدیریت کړم او یو چاته مثلا یو توصیه وکړم دا نه خو زیات تل نه شم بیا افغانانو ته خو ته انتقاد وکړي لاړې دښمن شولې یعنی که هم داسې ورته ووایه چې ستا د سترګو په سر مثلا وریځې دي که نه مخکې دې چې فکر وکړي چې ریښتیا سره خو هلته شته دي دغه وریځې درسره دښمن کېږي او دغه متاسفانه یو بد سیاسي فرهنګ افغانستان کې حاکم دی چې ټول وایي زه او ټول په ځان ډیر خود شفته شوی دی. دا ډیر یو عجیب او غریب ناروغي ده چې دا ممکن یو لوی پړاو په عین وخت کې لوی فاجعه وسی کی. او نور خلک چې هغه خلکو ته تاسو اشاره کوي هغه کله چې دا فضا ګوري خو د یو خواخوا هلته په وطن کې د جبر لاندې دي تاسو ګوري، یعنی ډېر ښه انسانان هلته خوشته دي، موږ تاسو تماس کرو هغوی سره. دلته په خارج کې چې دي هغوی چې دغه فضا ګوري تاسو به وره کوي، یعنی زه اوس پخوا به ډېر تلم دغه سپیسو ته، مانه بهلته به بلنه راکوله چې نیم خبرې مو کوم. اما وروسته وروسته تاسو زه پوه شوم چې دا بالکل هغه کوڅه ګانې خلک هلته جمعي دي او تا نه اوري، تا ته کنځلم کوي او داسې کنځلې درته کوي چې یعنی زه په څو نسلو کې کابلې دا کنځلې ما په وړکتوب کې اورېدلې دي، خو زه هم کنځلې کولی شم، شش قاطه ده چا خبره. اما تاسو باور کوي چې نور نه خو ځان ته احترام لرم.
یعنی فکر کوي د دغه ډول وضعیت رامنځته کېدل چې د افغانستان د سیاسینو ترمنځ هغه کسان چې ځان ته ځوان نسل وایي او د افغانستان راتلونکي ورپورې تړلی دی، دغه ډول فکر، دغه ډول ایډیا چې تر ډیر اندازې افراطی شي یا ډیر نه غواړي په سیاسي مسایلو کې دخیل اوسي، آیا د دې تر شا د چار لاس ته کنه خپل افغانان داسې شوي دي چې پاکستان ته د موقع په لاس ورغلي چې په افغانستان کې په خپل خوښه باندې حکومت راوړي، بیا جګړې ورسره پیل کړي، په سیمه کې پروژې له امریکا واخلي، آیا د دې تر شا هم د هیوادونو لاس ته کنه دا د افغانانو طبیعت هم داسې ده؟
دری والا شان شتون لري اغلی سیال، دا دری والا په دې توګه چې تاسو اشاره وکړه، دا دری والا شتون لري. دا یو خو به له شکه چې یو تعداد کاملا مبرهنه ده، ښکاره ده چې دوی استخدام شوي دي، دوی اقو زحمه اخلي او د افغانستان تخریب کوي، د افغانستان تخریب کوي. هر څه چې افغانستان سره تړاو لري، هغه تاریخ دی، هغه فرهنګ دی، هغه ژبه دی، هغه خلک دی، هغه فرهنګ دی، هغه فولکلور دی، دا ټول تخریبوي. چنې دا شایي به د حسابت کې چې دا یا شتون نه لري یا پاتې دی. د بل خوا ځینې خلک ایدیولوژیک کار کوي اغلی سیال، او د نن نه کوي. مثلا موږ تاسو ولیدل چې په دغه څه د پاسه تاریخ کلو کې یو نراتیو د یوې ډلې لخوا چې هغه خارجي سپورتونه هم درلودل ایجاد شو چې د پښتون زدو، د پښتنو زدو، کتابونه ولیکل شول، برنامه ولیکل شول، په سلهاو په هغه زرګونو مقاله ولیکل شول چې دا د دې خاورې نه دي، دا يهودان دي، دا د سليمان کرنه راغله، دا بسمدان دي، دا پلانې دي چې دا افغانستان نوم دي چې راځي دي راځي دي. ما خپل یو هفته مخکې یو کتاب وژباره غلی سیال، تاسو به خبر یاست نه په یوه تاسو بوخت انسان یاست، لیوال صاحب سره مصاحبه وکړه په اتلس او اوجر شم کال کې د روسي تزار نمائنده لیگ افغانستان ته د افغانستان دولت د افغانستان شاهي دولت یو څوک راځي په تلویزیون کې ناشته سیره ډیر د سی محترمه نیولې د نکټایي وهل په ځان کې په شپږ کتابونه میخلي چې یو یې نه دی لسته تر اخره، و چې نه دا خو استعمار جوړ کډانوم او دا خو د عبدالرحمن خان ورکیخه او دا وار په وار په دې تلویزیون کې، په هغه تلویزیون کې، په هغه تلویزیون کې، په دې رادیو کې، په هغه اخبار کې، په دې مقاله کې، په دې سپیس کې، او دا نراتیوونه دوی د پاتې تلویخ کاله کار کوي. او چې خپل خلک بيخي بيست کړی دي هغه لسیاب دا چې پوښي چې ته یا زه او به هیڅ تاسو ته وایم، فقط دا هغه ریتوریک تر په بریده وایم، تاسو یا زه که مثلا هر نظری را کوم چې پوښی چې تاسو پښتنه ریخه ریسم نه اوري کته، یعنی بالکل د سی یو یو تصور ورته خلق کړی چې دوی ځان سره وسپجن کی دی، خو خو دوی منځوي کی خو د بل خو ډیره لوی لانجه رامنځته کی، دا سره قامت بیرته تنظیموي، سره قامت مدیریت کوي، دا خو یو کس نه دی، د دوی په منځ کې اوس دا ذهنیت ایجاد شوی دی. او دریم طبعا چې تصادفي خلک هم شته دي چې لمسول کیږي اغلی سیال، او پاخه خلک نه دي، اراده ضعیف دي، نفسونه ضعیف دي، ذهنیت ذهنی ظهور خام دي، پوخ ځینې خلک نه پخیږي. که هر څومره تاسو سرمایه گذاري پانګونه وکړي تشویق کوي هغه نه پخیږي، ځکه چې نو خو نه کیږي، هغه آی کیو او ظرفیت هم دومره وسیار خلق باندې نو واقعیم کم نه دي متاسفانه موږ هیواد کې دا غدري ولو په دې دو سره موږ غلرو خو یو چې خلق باید ځان دغه انزوان راوکه کی نور او په جرات سره د انسجام د پاره یو کار وکړي بل لار نه لرو کنه خو نو یعنی بیا هم تاسو ته وایم د یو کس چې نن یو دوه درې سبا یې په دغه ډیپلوماسي په دې دیالیزو کې تیر کړي دي زه په دې پوهېږم ما ته د تاریخ د دولتونو معلوم دی یعنې که لږ تر لږه دغه درې زره کاله تاسو ونیسئ یعنې وخت ډېره مضبوطه امپراتوري وه په دې اروپا کې چې نه یوازې په اروپا کې په شمالي افریقا کې په منځني ختیځ کې تر صغیرې آسیا پورې لمنه اوږده وه د روم امپراتوري خو نن روم امپراتوري نشته نن او یو علت همدغه جنجالونه و داخلي جنجالونه و د روم د امپراتوري فساد و فسق و پکې په فوقاني رهبري کې امپراتوري د منځه لاړه یعنی دولتونه د منځه ځي که خدای مکړه موږ په همدې ترتیب په همدغه کچه پاتې شو دا ملایزم سره دا طالبانیزم سره دغه نامعلومه جهاد سره چې هغه د خواجه آصف وویل چې دا خو پروژه وه دا مردار کارونه وو چې موږ کول د فلاني بسمدانی په فرمایش نو که موږ خپله سرګریوان کې نه شو دغه دولت چې زموږ کور دی زموږ چتر دی زموږ عزت دی ته چېرته مثلا یو انسان چېرته خوندي خپل کور کې بل ځای کې خو انسان عزت نه لري ګلاو چې هر څه ولري درست خو که دغه کور در نه لاړ بیا به در باندې څه کېږي بیا به د کردانو په سرنوشت سره مخې بیا به د بلوچانو برخلیک سره مخامخې بیا به تباهیې په دې دنیا کې به یو ډله به د هلته وي بله ډله به د تیټ او پاره کې بې کوره بې ګوره بې هر شی نو که دغه توان پیدا نه شي او دغه قوت دغه ظرفیت پیدا نه شي زه تر اوسه پورې خوشبین یم ولې بسیار چې په دې ملت کې هغه پشنری چې شته ده هغه یعنې یو والی توپ پکې لا پاتې دی چې دی را پاتېږي او د خپل کور هم ساتي خپل عزت هم هغه کوي او انسجام هم رامنځته کېږي او دی کې بېل جنسیته هم زموږ خویندې او هم زموږ نارینه ټول به خپل سهم ونیسو بې د ترسه په ټول جرات بله لاره نه لرو که نه بله لاره نو فقط تباهي ده
فکر کوي پلنډ کې راته وایي چې جګړه به وغځيږي
بدون شک چې بل شک چې همداسې یو پروسه خو اوس متاسفانه غلی سیال روانه ده او پاکستان ته اوس دا وظیفه ورکړل شوې ده پاکستان اوس دغه کلینر دی چې د متحده ایالاتو هغه کومې موخې چې دي په دې منطقه کې هغه پلی شي بیا هم وایم چې متاسفانه چې طالب ونه شو کړی چې ډیپلوماسي دستګاه منظمه کړي موږ ورته وویل په مستقیمو په غیر مستقیمو چینلونو همدې ته ورسو چې دغه کار چې تاسو کوئ دا قهقره دی مه کوئ داسې یعنی نور په کومه ژبه دوی سره خبرې باید کړی وای په څه ترتیب هم دوی ته خو په تلویزیون کښې مې ورته وویل په غیر مستقیم د دوی استازو سره خبرې وشوې په مختلفو محافلو کې خو دا خلک نه اوري د افغانستان خلک متحد خلکو غږ نه اوري مسلکي خلکو غږ نه اوري دغه چانسونه ټول وو او اوس لکه چې یوسفزي صاحب وویلې یو غلام د غلامانو په موږ باندې امر و نهی کوي زما وطن بمباردوي زما تاریخ د منځه وړي تاسو وګورئ که دغه پروسه ادامه پیدا کی افغانستان به دغه سی وسیږي لکه د پښتونخوا ډېری پښتانه چې نه په خپل تاریخ خبر دي نه په خپل ژبې حاکم دي نه په خپل فرهنګ حاکم دي نه په خپل فلکلور حاکم دي دغه اوس په وزیرستانو کښې تاسو فکر وکړئ هغه لسیال انټرنټ نشته پښتو ژبه مکتبونه نشته پوهنتونونه په پښتو ژبه نشته عین حالت به راځي افغانستان باندې که افغانستان خلک مقاومت ونه کړي او دا طالب په هوش نه شي چې په طالبانیزم باندې دولتداري نه کېږي ته ټول شیان د منځه وړې ته د سره څوک مسلمان کوي هغه هم دغسې یو کلیوالي بېرته پاتې منحته استخباراتي طالبانیزم باندې ما مسلمانه یې زما ټول نیکګان او اناګان ټول مسلمانې وي، ډېر پاک خلک وو، مقدس خلک وو، همداسې ستاسو د بل 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 په اعتدال کې ژوند کوو. ته ما افراطي کوې او د ځان نه مې بېګانه کوې، د خپل فرهنګ نه مې، تا خو په ما زور نه رسېږي، خو هغه بېچاره خلک چې هلته دي هغه خو چې دغه قرباني کړل اوس د یو کورنۍ نه چې په لسهاوو کس د منځ شهیدان کېږي، دا خو مسؤلیت لري. د دې ځواب څوک ورکوي؟ ته که پاکستان نه سي، زه بیا تا ستا غاړه نیسم، هغو زه دې بیا پرېږدم نه. دا خو تاریخ دی. نو متاسفانه چې پالات ښه خواته روان نه دي غلی سیال، او که دې ته کار ونه شي، مونږ خو خپل د توان پر حد دغه څه ملي افراد او عناصر چې تاسو مستقیم یا غیر مستقیم پیژنئ، په همدې هڅه کې یاستو چې دغه فاجعه ودرېږي. د مختلفو هیوادونو ډیپلوماتانو سره تماس کیو چې دې شي مخنیوی وشي د پاکستان د هژمونۍ، دغه ملیتاریستي کړنو اقداماتو مخنیوی وشي. خو متاسفانه چې په لویه کې نن سبا تاسو ګورئ چې د چا غږ قوي دی، او قوي غږ د هغه چا دی چې زور لري. متاسفانه اوس هغه حقوقي پروسې نه دي پاتې، که هغه د ملګرو ملتونو منشور دی، که هغه کنوانسیونونه دي، که هغه خبرې اترې دي، که هغه سیاسي ډیپلوماسي ده، متاسفانه هغه نه پلي کېږي یا نتیجه نه ورکوي.
مننه کورودان جان باصاحب، له تاسې هم درنګه، له سمی یوسف سی، او زموږ هغه ملمه چې ونتوانی د خبرونه کې راسره ګډون وکړي. کور مودان اوریدونکو، له تاسې هم مننه. تر بل پروګرام چې بیا ستاسو چوپړ کازري کو، تاسو ټول په لیو بخون کې خدای تعالی سپارم. ښه وخت.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نو سایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نو سایا ما دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نو سایا ما دشنو تا پر دے پشنو بنو پنا دے جل کے مڑو اندر جا کے دشنو بنو پسرو نا دشنو رے مالک لو رے مالک